یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ یې دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځایونه له منځه وړي دي. دوی وایي دغو عملیاتو کې 8 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 9 نور نیول شوي دي. خبر پاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې د یونما مرستیال مارکوس پوتزل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پوتزل دا خبره پرون چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي، حکومت یې دیني او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي. مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اورکاری په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا پیښه غندلې. د دغه افغان تباه د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو 14 تنه په زندانونو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي. د آزاد اروپا راډیو فردا څنګه راپور ورکوي چې د تعقیب کمیټې چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې 14 تنه بندیان د شکنجو له کبله مړه شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین ته د برادلی زغروالو ګاډو په استولو باندې غور کوي څو د روسیې د تیری په مخنیوي کې ترې کار واخلي. بایدن پرون د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د برادلی زغروالو ګاډو د استولو تایید وکړ. برادلی متوسط زغروال جنگي موټر دی چې کولی شي د سرتیرو وړونکي په توګه عمل وکړي او د ټانک پرتله سپک او ګړندی دی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبری خپرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو د کار د بندیز په اړه غونډه جوړوي.
د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي.
دا غونډه به څومره ګټه وروي؟
ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغې حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي.
په افغانستان کې لوستي ځوانان له بیکاری شکایت کوي. خوست کې قومي مخور له حکومت غواړي چې د قومونو یووالي ته کار وکړي.
کچیر قومي یووالی موجود نه وي نه نظام چې شي کولای شي او نه هم خلک دغو خدمات ته لاسرسی پیدا کولای شي چې حکومت د خلکو قانوني وصولي حق لري.
نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي نور بس د اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکو نه د طالبانو لوري په نادولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار بندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا د دې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی دی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 24مه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ان یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وځنډولې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کاربندیز د پریکړې په اړه په لوړه کچه د ملګرو ملتونو غونډه ټاکل شوې. راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه ناسته وکړي. د متحده عربي اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربي اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي. په همدې حال کې په بهرنیو او سیاسي چارو کې د نړیوالو همکاریو وزیر او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان دوه په دریمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او شپږ میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. د طالبانو دا پریکړه به د بشري مرستو د رسولو په وړاندې لا ډېر خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو دا پریکړه ښځې ماشومان لویان او د بشري مرستو اړمن کسان لا نور ځپي. اغلی لانا ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري له لومړنیو او لوړو زده کړو د نجونو او ښځو بې برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شپږویشت پنځلس ګڼه پریکړه لیک نغزوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 23مه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکوونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو ان تر دې چې په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وځنډولې. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو ویلي د طالبانو دا پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سملاسي اغیز لري. ملګرو ملتونو ګواښ کړی که د دغه بنسټ همکارې موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو په لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او دغه شان د حجاب اجباري کول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو لګولي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د بندو دروازو تر شا د ښځو د کار په اړه د طالبانو پر روسي دریز او پریکړه باندې بحث کوي. خو آیا دغه بحث به ګټور وي او اغیز به څومره وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس همدغه پوښتنې په یوه مرکه کې له ښځینه فعالې ملیحې نوري نه کړې دي.
که تاسو پام وی دا کله چې د انجنو په مکاتبو باندې بندیزونه ولګېده، دوی یعنی شای یو جلسه یې ونیول چې د هغې په اساس دوی هغه خپل درشت خطونه یې توضیح ورکړل چې تاسو باید مکاتب خوشی کوئ او قدم ونه که دغه کومکونه چې کوم مکاتب ته کېږي د یونیسف له طریقه دا به بندېږي. خو هغه وخت هم دې کوم نتیجه ورنه کړه. دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغې حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي او خپل هغه نظریه یا لیدلوری د دې تصمیم پر وړاندې کوي، خو اجرایوي صلاحیت نه لري.
اغلی ملحی، ستاسو په باور، ستاسو معلومات څخه کوم مشخص موارد به بحث وشي؟ آیا فکر کوئ لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه اغیز به زیات وي ستاسو په نظر؟
ګورئ، نن سبا د افغانستان خپله مسله هماغه تا ډېر تود بحث د ښځو د تحصیل مسله ده او بیا 15 د دسمبر باندې دوی دا پریکړه وکړه چې ذاتي افغان ښځې په بهرنۍ ارګنایزیشنونو کې دوی کار نشي ترسره کولی. نور خامخا ایده هماغه پوره بحث به په همدغې اړه به وي او دا خپله ایدوی هغه لاس ډېر هغه کوي لکه لنډۍ له افغانستان نه او دوی هغه کومکونه چې باید وکوي هغه دوی نسي ترسره کولی. او اغیز زه فکر ونه کوم اغیز بیرته که دوی یو جدي تصمیم ونیسي او هغه زړه وکړي چې ذاتي دوی عمل ته خپل عکس العمل ور وښيي او خپل دریځ ور وښيي ای هغه بدای چې دوی خپل فعالیت پر افغانستان کې باندې او دا خپل بیر تاییدې تاثیر پر افغانانو دا
اغلی ملهی په داسې حال کې چې ویل کیږي یا یو شمېر راپورونه چې خبر شوې دي شاوخوا شپږ میلیون افغانان له سختې او لږې سره مخ دي په افغانستان کې. که طالبان خپله دغه پرېکړه وانخلي او د نړیوالو فشار هم څه پایله ورنه کړي، نور څه ناوړه عواقب به ولري دغه پرېکړه په افغانانو باندې؟
دقیقا څنګه چې ما وویل چې دا د ناروې د شورا رئیس وویل چې دا یوازې نه شپږ میلیون افغانان بلکې په میلیون هاو افغانان ته تاثیر لاندې وړي، ځکه چې هغه ښځې چې کار کوي هغوی خو زه خپله خپل کورو ته د رزق یا وسیله ده، خو تر دې څنګ دا ښځې ایدې باعث کیږي چې دوی هغه اړین مرستې چې دي هغه افغانانو ته ورسوي. نو کله چې دوی دا ښځې په دې ارګنایزیشنونو کې نه یا کوسو ګورې پنځه ارګنایزیشنونه همدا وس بنسه او دا خپله یو هغه ښځې چې کار کوي د هغوی هغه د روزي لاره بندوي او بل هغه ښځې چې د دوی له کاره مستفید کیږي یا هغه فامیلونه هغه افغان فامیلونه چې سرپرست یا بل څوک نه لري او تر دغې هغې نه دوی مستفید کیږي هغوی هم دې نه بې برخې کیږي.
د ښځو فعاله ملیحا نوري وه چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریده لیستن.
او سم په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاری ستونزې ته راګرځو. یو شمیر ځوانان چې لوړې زده کړې لري په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له مادي پلوه د خپلو کورنیو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې چې د 2022 کال په جنورۍ میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته 15 لک کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. تفصیل یې د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
هر ارگانی که رفتم، هر جایی که رفتم، برم کسی وظیفه نداد.
تابش ایوبی ده، ده کابل پاندون ده جورنالیسم پوهنزی چخه فرق شوی. نوموڑای وای ده طالبانو تر واکمنی روستا لدنده گوخه شوی چل عملی لده رستونز و سرمخ شوی ده. خاقل ایوبی آزادی را ریوتا وویل چپه ده رستیو که لسخت و شرایط و سرمخ ده.
از وقتی که گروه طالبا وارد
لحق وقت جید طالبانو دل کابل تراغله، زما د مور دنده تری واخیستل شوه، د خور دنده می تری واخیستل شوه او آن لما څخه یې دنده واخیسته. د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن یم. 14 کاله مې زده کړه وکړه او په پای کې ټول هیڅ شول. په افغانستان کې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی.
خیال محمد بیا د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی د کمپیوټر ساینس له پوهنځي فارغ شوی دی. دی وایي چې بیکاره دی او هره ورځ په کار او وظیفې پسې ګرځي. خیال محمد وایي
در جستجوی کار هستن ولی فعلا در افغانستان
ځوانان د کار په لټه کې دي خو کار درک نه لري. ټول یې زده کړې کړي او د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو ټول بیکاره دي. دوی خپل ورځنی لګښتونه نشي پوره کولای.
محمد ولی چرخی بیا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی چې له ادارې او منیجمنت پوهنځي څخه فارغ شوی دی. نوموړی چې دا مهال بیکاره دی د کار نشتوالی د افغانستان د لوستو ځوانانو عمده ستونزه ګڼي. محمد ولی وایي چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
زمینه کار برای هیچ جوان
ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه ده. زما وضعیت هم پخوا ښه و خو اوس هیڅ ښه وضعیت نه لرو. په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا داسې حالت دی چې موږ یې هیڅ تصور نه درلود.
ما هیڅ وخت تصور یې روزنه داشتیم.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړی مخکې ویلي و چې د پخوانی حکومت ټول ځوان کدرونه اوس هم د طالبانو په حکومت کې کار کوي. د 2022 کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 15,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. افغان ځوانان وایي که لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، دغه ټول ځوانان باید له هېواده وتلو ته اړ شي. ډېری ځوانان په دې وروستیو کې په قانوني او غیر قانوني توګه ګاونډیو هېوادونو او ځینې اروپایي هېوادونو ته کډه شوي دي. دغه ځوانان بېروزګاري، د اقتصادي کړکیچ اوج او د نویو محدودیتونو زیاتوالی له هېواده د وتلو اصلي لاملونه ګڼي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوریدونکو اوس هم په پاکستان کې پر یوه موضوع تمکیږو. پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. له دې سره هم مهاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي خپل هغه خبره یې بیرته اخیستې چې ویلي و ممکن هیواد په افغانستان کې د پاکستانی سختدریزو پټنځایونه په نښه کړي. بل لور ته پرون پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره د جګړې اعلان وکړ او سیاسي مشرانو ته یې د هدف ګرځولو ګواښ وکړ. دا چې د پاکستانی طالبانو دغه ګواښ څومره مهم دی همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړه.
طبعا دغه ګواښ جدي دی او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغسې موضوعات خصوصا د ټي ټي پي سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې. نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2008 نه تر 2013 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي له منځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمنځه یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې راغی. اوس مهال هم داسې ښکاري چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی ګواښ مستقیم احزابو ته ورکړی په داسې حال کې چې که د حکومت په چوکاټ کې څوک وي خو طبعا هغه مخالف ډلې یاغیان هغوی لمنځه وړي یا هغوی هدف ګرځي. ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری خو طبعا پاکستان کې د غلو به زیاتې د استخبارات او د فوز لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شام صاحب څه فکر کوي ولې پاکستانی طالبان وروسته تر دې چې اور باندې پای ته ورسوو یو څه مخ ته ولاړل او دغه سی اعلامیه ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل؟ پخوا به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکونکي هدف ګرځول.
خو طبعا دغه سی مختلف سوالونه دي. اول خو فوز چې په مشکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي په پاکستان کې اکثریت جمهوری ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوځ او استخبارات دې سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي دی یو دیموکراتیک هیواد دی نو باید دغه سي احزاب باید په دې کې دخیل وي څنګه چې لازم و دوی دخیل نه وو. نو دغه سي ګونګه پروسه دې کې وړې وا ظاهرا نو داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې هغه دوی دې په ځای کړي که د بندیانو خوشي کولو هغه بیرته مسلح راتګو خپل سیمو ته قبایلي سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روښان نه ده خلکو ته او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم همدغسې یو نظر لري.
او شمسب یو بل موضوع هغه دا ده چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پي اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني. څه فکر کوي کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
دا څه چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی ځکه چې د طالبان که پاکستانی طالبان که فعالیت کوي که بریدونه کوي که حمله کوي دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلي سیمو کې کافی زیات حضور لري. نو هغه به فکر نو کوم چې دې ته زیات اړتیا ولري او د هغه باندې به مستقیم تاثیر ولري. ولې د دې احتمال هم شته چې یو حد پورې به د دوی حضور ویلته او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه باندې انکار هم نشي کوي ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښې باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کوو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیا داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، دا به هم واوري چې په خوست کې قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت دې د قومونو یووالي ته کار وکړي. خوست راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد شیبر د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو له لورې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت مسله راخیستې ده. ورځپاڼې د فاطمې په نوم د یوې مېرمنې خبرې راخیستې دي چې د ماشومانو د ژغورنې له مؤسسې سره کار کاوه. د فاطمې په وینا له ښځینه مامورینو پرته په افغانستان کې مؤسسې اغېزمن کار نشي کولی. فاطمې د تعلیم په برخه کې کار کاوه او څه باندې یوه اونۍ کېږي چې طالبانو له کاره منع کړې ده. دا وایي چې طالبانو له کاره وګرځولم او ویې ویل چې په مرستندویه مؤسسو کې ښځینه کارکوونکو ته په افغانستان کې اړتیا نشته. فاطمه وایي له دې خبرې سره حیرانه شوم، په قهر شوم او زړه مې مات شو. دا زیاتوي چې د دې د زده کوونکو د امتحانونو وخت و چې اوس په بل ټولګي ته ولاړ نشي او د ټول کال خواري به یې ضایع شي. د لویدیز یوې بلې ورځپاڼې بیا د ماشومانو یوه بله ستونزه راخیستې ده. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سکاروي ناروغۍ پیښې زیات شوي دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دې دوهم ژمي کې دا ناروغي په ماشومانو کې چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي ډېره لیدل کېږي. انډیپندنت لیکي چې سره سړي ورته ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 35% د سکاروي ناروغۍ پیښې ډېرې شوي دي او وړم کال یعنی په 2020 کې سره صلیب د افغانستان د 3 روغتونونو د اطلاعاتو له مخې خبر ورکړی و چې 1,05,202 پیښې ثبت شوي وي او په 2022 کې د سکاروي پیښې 2,14,940 ته ورسېدي. د ورځپاڼې په باور دا پیښې په ځانګړي ډول تر 500 کلونو په لشومره ماشومانو کې دوه برابره شوي دي. ورځپاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان په استناد لیکي چې د سړې هوا له رارسېدو سره په افغانستان کې د سالنډۍ پیښې هم زیات شوي دي او یو ډول له ټوخي اخیستونکې ناروغي هم په ژمي کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان استازي ډاکټر لو ډاپینګ انډیپندنت ته ویلي دي چې لا هم د افغانستان څخه باندې 13 میلیونه خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې هلته ابتدایي روغتیایي خدمات نشته. د لو ډاپینګ په باور د افغانستان له لویو اویا عمومي روغتونونو څخه 28 اوس لپاره پیسې نه لري. ورځپاڼه بیا د روغتیا نړیوال سازمان په وینا لیکي چې 3.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیایي بیړنۍ وضعیت کنټرول کړي.
اوس هم ورزو خوست په خوست کې قومي مخاور له چارواکو غواړي چې د قومونو یووالي او هغوی سره د همغږۍ برخې ته پاملرنه ډېره کړي. دوی وایي نظامونه هغه مهال پایښت مومي او پیاوړي کیږي چې د قومونو او ولسونو ملاتړ خپل کړي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي دوی د قومي مخاورو سلام مشورو او د قومونو ملاتړ ته اړتیا لري. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د قومونو د یووالي او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ارزښتناکه ونډه لري او نظامونه هغه وخت پایښت مومي چې خپلې چارې قومونو او مشرانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. خوستوال مشران غواړي چې په سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې د هم د قومي مخاورو ونډه ته پام کیږي او له چارواکو سره د نظرونو او مشورو د شریکولو چارې دې ورته آسان شي. دوی یاد سرګندونې په خوست کې د ځایي چارواکو په ګډون د یوې ولسي غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
همدغه قومونه دي چې د خوست یوالی ساتلی دی، د خوست نه دفاع کړې ده او د خوست ټول ستونزې د همدغو جرګو او مرکو د قومي یوالي نه په نتیجه کې تر سره شوې دي. که چیرې قومي یوالی موجود نه وي نه نظام چې شي کولای شي او نه هم خلک د هغو خدماتو نه ته لاسرسی پیدا کولای شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
یو بل قومي مشر رحیم ګل بابکر خلوی قومونه د نظامونو په جوړولو کې ډیر مهم دي او په دې اړه خپل اغیزمنتوب د تاریخ په اوږدو کې ثابت کړای دی.
نظامونه د کومو د لاسه جوړیږي او ارزښت لري کومونه کوي شي چې داغه نظامونه ړنګ کړي. کومونه داغه په خوانای تاریخ لري یای چې توی تیریږي او کاڼي پاتې کیږي کومونه په همدې ځای پاتې دي. نو د حکومتونو مدار غوښتنه ده چې د قومونو سره په اتفاق او اتحاد په یووالي کې کار وکړي ځکه د وطن په یووالي جوړیږي، په اتفاق جوړیږي، په اتحاد جوړیږي.
قومی مشران وای چارواکی دی ورته داس زمینی برابری کی چه دوی هر وخت په اسانه خپل سلام مشوره ور سره شریکی کی. قومی مشر سمین خان زدرانو ویل
امارت کولای شي ته د پر دروازه خلاص کی او قومونه سپورت کی قومونه تقویہ کی پیشو کنه قومونه د پر داس زمینا برابره کی چې د ارم شخ په نظر د خپل مشران سره تاییدولای شي او مستقیم یې نه شي.
د خوست قومی مشران غوښتنه کوي چې چارواکی د پټول سیمه ایزو او ملي تصمیم نیونو کې ولس او قومي مخابرو ته ونډه ورکړي.
صدیق الله نازیم د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندزای قومي مشر او دولت نه غوښتنه ده چې هغه تصمیم چې په ولایت په سطح یا مرکز په سطح نیولای کیږي په هغه تصمیمونو کې قومي مشران باید شرکت وکړي، ځکه چې دغه قومي ولس ته دغه خال دي. کله چې ولس نه وي دولت هیڅکله مخته نشي تلای. دولت نه مې غوښتنه ده څومره تصمیمونه چې نسی پاکه قومي مشران باید شرکت وکړي ولته ګډون وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې تر دېرشو پورې لویه وړه قومونه اوسیږي چې د پخوا په شان قومي څلې نرخونه او رواجونه پکې دود دي او د ولس په منځ کې ډېری ستونزې د همدې دودونو په رڼا کې حلیږي. په اوس وخت کې هم چارواکي تر ډېره د خلکو په منځ کې حقوقي دعوې او لانجې قومي جرګو مرکو او مصلحینو ته سپاري او د هغوی پرېکړې بیا چارواکي تاییدوي او د دعوې په اړخونو د اجرا وړ ګرځي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو نن د ماسپخین له دوو تر څلورو بجو د دغه خبرونې را سره واوري په پښتو او دری دواړو خبرونو کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث کیږي. اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره ځي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه؟ خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته یې کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دغه پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمان محمد حبیب دی د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سې خبره ده چې ملک کې حالات ډېر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري نو خامخا د هغې په روزګار د دوکاندار په کار باندې ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرې وي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره پیسې ورسره نه نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو، زما هیله او غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کړي او دغه د مدرسو کارکوونکي مې لږ کړي، ورځ په ورځ تنګسیا راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د لاړه حکومت سره اضافه کړي دي، پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستي دي سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سره لاس واخلي او عدالت وچلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
اوریدونکو ورو ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته په افغانستان کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. دویمه نیمایي کې درته نور بس د خبرونه لرو. قربنۍ زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده له وړاندې سټډیو ته راغلي. خو تر دغه خبرونې مخکې پام وکړئ د ساعت لنډو خبرونو ته. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خبره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پانه کې ویل شوی چې تیر ورځې دوه ځای په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای لمنځه وړی دی. دوی